مننه عباس صاحب، ستړی مشه قدرمن اوردونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ، د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د داعش د نیول شویو غړیو په اړه یې د هغو له مطبوع هیوادونو سره خبرې پیل کړې. د روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا ضد واکسیناسیون پیل کړی. په زابل کې یو شمېر ښځو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي. په کندوز کې ګرځنده سوداګر شکایت کوي.
ګرودی کوي بس سم نه پرې کور کرایي ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. امریکا خپل یو شمېر اتباعو ته ویلي چې له افغانستانه ووځي. په شندن کې د ملي اردو 15 سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي او چین د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برخه کې مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواده ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکوونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. په خبرتیا کې راغلی چې د افغانستان ټولو سیمو ته سفر خوندي نه دی، ځکه د سړي تښتونو، بمي بریدونو، وسلوالو حملو او ډول ډول خطرونو کچه پکې لوړه ده. د خبرتیا پر اساس له امریکایي کارکوونکو غوښتل شوي چې کله یو بل ځای کارونه کیجی لکابل دی ووسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رویټرز خبری آژانس ته په ایمیل کې لیکلی چې دا امر په کابل کې د امریکا د سفارت د لش میر کارکونکو په اړه سم دستی د اجرا وړ دی. د کارکونکو دقیق شمیر نه دی په ډاګه شوی. د هرات والی وای د ملي اردو 15 سرتیری په شندن ولسوالی کې وشل شوې دي. عبدالوحید قتالی آزادی رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هاموی موټر په لاره کې د سړک د غاړې ماین وچاودید. کتالی وای درې سرتیری په دې پیشه کې ټپیان شوې دي. د هرات والی زیاته کړه طالبانو په شندن ولسوالی کې د افغان ځواکونو او ولسی پاسونوالو پر پوستو بریدونه کړي دي. هغه وویل په ځوابي بریدونو کې افغان پوځیانو 9 تنه وسلوال طالبان هم وژلې دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د ثور اتمه د افغان مجاهدینو د بریا 9 کالی زده. د 1401 کال د ثور په اتمه مجاهدینو د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی ړنګ کړه او کابل یې ونیو. مجاهدین په دې باور دي چې دوی په دې ورځ افغانستان آزاد او کمونیستي نظام نسکور کړ. ترڅنګ یو شمېر دا هم مني چې د مجاهدینو په ډلو کې مخالفتونه د یو پیاوړي حکومت د جوړېدو مخه ونیول او له عمله کورنۍ جګړې پیل شوې. د افغانستان حکومت هر کال د دې ورځې په مناسبت رسمي مراسم جوړوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معمول سره سم دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصت اعلان کړی ده. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي د لومړی وار دی چې په دومره شمېر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي. د دې ادارې د تخنیکي او عملیاتي چارو مشر یما امان وویل
موږ به سږ کال تقریبا د 200 شاوخوا د طالبان ولرو. د 200 د طالبان به په مجموع کې 1,300,000 ظرفیت لپاره رقابت کوي. سه په دې کې 2,000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامه کوي.
تمره په اتو پاتې ولایتونو کې د سور پشپګوښتمه کانکور واخیستل شي. د پلازمین کابل د کانکور نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد یې چمتو دی د جنوبي آسیا هیوادونو ته د سیمه ایزې راکړې ورکړي د غشتلتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. په همدې هدف پرون د چین، افغانستان، بنګلادیش، نیپال، پاکستان او سریلانکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه آنلاین غونډه کې خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د بیړنیو مرستو د یوې زیرمې د جوړولو وړاندیز هم وکړ. تر دې مخکې هم چین له افغانستان او پاکستان سره د واکسین د مرستې اعلان کړی و. د جنوبي آسیا په هیوادونو کې د هندوستان وضع ښه نه ده. هلته د وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول 3.5 لک کسان په کرونا اخته کیږي. په هند کې د ټول ټال مثبتو پیښو شمیر 1.6 میلیونه اوښتی چې په دې منځ کې څه باندې 2 لک کسان مړه شوي دي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی مشهور لوبغاړی کیوین پیټرسن د 2 لسیزې د رامنځته کولو وړاندیز کړی. پیټرسن پرون په خپل ټویټر کې دا خبره لیکلې چې ګڼو کسانو پرې غبرګونونه ښکاره کړي دي. هغه لیکلې شلو وریز کرکټ یا د انګلستان سل توپیزو لوبو ته وړاندیز کوي که چا له 100 مترو لوړه شپږیزه ووهله 2 منډې ورته حساب شي. ګڼو خلکو د کیوین پیټرسن په دې وړاندیز ملنډې وهیلي، خو ځینو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شلو وریزو لوبو شور او خوند به لا پسې زیات شي. د ازادي رادیو خبرونه اوریزه اسمت ساروانیم د خبر د خبرونه د شمشاد زرران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان حکومت له حقوق هیوادونو سره خبري پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور د ملي امنیت له خوانیول شوې دي. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج پرون سه شنبه وویل د داعش یا اسلامي دولت ډلې 408 غړي د هغوی له 103 ښځو او ماشومانو سره د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دي. د سراج په وینا 80% د خلک پاکستانیان دي.
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس وایي د داعش ډلې هسته له منځه وړل شوې او فعالیتونه یې محدود کړی شوي. ضیا سراج پرون یوې خبري ناستې ته وویل له هغو هیوادونو سره یې خبرې پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور له دوی سره په بند کې دي. هغه وویل د داعش 408 نیول شوي غړي د 400 هیوادونو دي او له مطبوع هیوادونو سره یې خبرې پیل شوي چې د دوو خلکو او هم 103 نورو ته چې ښځې او ماشومان ورسره دي د حل لار پیدا شي. سراج وویل 80% نیول شوي داعشیان د پاکستان
حدود 299 نفر از اینا اتباع کشور پاکستان هستند.
299 کسان در پاکستان اتباع دی. دو دوش میرزه که دوم رزیاد دی چه داعش دل 80% لپاکستانیان رو جوڑا و زکه هم لموک سر پا دوم رش میر کسان بندیان دی.
دا داعش دل مشر اسلام فاروقی چه در پاکستان تبا ده هم در افغانستان در ملی امنیت پا بند که ده. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج په 299 پاکستانی داعشانو سربیره له دوی سره د یاد ډلې پاتې بندیان 10 کسان د ازبکستان، 14 کسان د چین، 14 تنه د تاجکستان، 12 د قرغیزستان، 15 د روسیې، 15 د اردن، 4 د ایران، 3 تنه د ترکیه، 15 تنه د اندونیزیا، 1 تن د الجزائر، 2 بنگلاديشیان، 4 هندیان او 2 د مالدیف اتباع یاد کړل. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په 1499 کال کې ډیره مخکې شو او د ننګرهار د ځینی برخې د خپل اصلي اړو په توګه وټاکلې. وروسته د دې ډلې فعالیت د پلازمینې کابل په شمول د هیواد نورو سیمو ته هم وغځېد. داعش په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ډیرو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو د ننګرهار په څیر هغو سیمو کې چې د دوی مرکزونه وو خلک لا هم ویره لري. دولت خان یو له دې کسانو دی چې داعش لا هم خپل کلي او ښار ته لوی ګواښ بولي.
دا ویره موږ داسې لرو لکه په اطراف کې چې وشو نو کېدی شي دا ویره په دې ځای کې پیدا شي، په داخل په ښار کې عین په دې ار کې پیدا شي چې نن خبر خلک به همداسې حلالېږي او لاس به سر به یو لاس کې اخلي او تنه بل لاس کې اخلي.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی سایدا جان ویره لري. د ټیکسي چلوي او اسوسییټډ پریس اژانس سره په خپلو خبرو کې وویل
زیاتره دا رشکوی چې د خلک د خولې نه چې د شام په کې ډیر زیات بل ډیر جان هم دینه تاغه کیږي د شان د رشکونه یو او بل لاندې او زیرزمینی د پوسه دلته چې د خلکو ګل ډیزاین ډیزاین خلک راځي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له نړیوالو ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش سره په یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. داسې یو وخت چې امریکا له افغانستانه د سپتمبر تر 11 د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو نیټه ټاکلې، د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي.
گذاشتن تمام مسئولیت ها و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو ته د ټولو مسئولیتونو پر خودل سم کار نه دی، ځکه موږ یعنی د ټول سیمه له ګواښ سره مخ ده. خدای د دې په ځای چې ناوخته شي ټول په ګډه د دې ګواښ په وړاندې ودرېږو.
امریکا متحده ایالاتونو بیا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو له فکر سره په ګډه ډاډ ورکړی چې له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له ترهګرۍ سره مبارزې ته یې هم پام شته. که څه هم وړ مورز د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ویان جان کیربي ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له افغان هوایي ځواکه د واشنګټن ملاتړ ختمیږي، خو کیربي بیګا په خپل ټویټر لیکلي خبرې ترې غلطه شوې. هغه زیاته کړې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د مې په لومړۍ نه ختمیږي، همدارز له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د کمولو یا بدلولو هیڅ پریکړه نه ده شوې. جان کیربي د دغه ټویټ په آخره برخه کې ویلي، ټوله تیروتنه زما وه، زه پرې پښیمانه یم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او لس دقیقې شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیښمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي، نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان وخت ورسېدل او د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړ، له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیلزاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته ویلي چې که د امریکا مرستی غواړی، که د نړیوالی ټولنې غوښتون کیاس او غواړی چې له انزوا راووزی، دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي، تر ټولو وړاندې له ښځو، ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. خلیلزاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د پزغرد ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. دا هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې په راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي. لبل خو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یو شمیر هغه افغانان چې له دوی سره کلونه کار کړی د ځان د خوندیتوب په اړه اندیښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي امریکا باید د دوی د مهاجرت چارې ژر تر ژره بشپړې کړي. په امریکا کې د کډوالو لپاره د مرستې رسونې نړیواله پروژه IRAP هم د افغانانو دغو اندیښنو ته د ژر ځواب ویلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا دې کار ته ژمنه ده. نور حل په دې راپور کې واوري.
رازی له تیروتو کلونو راهیسې په کابل کې د امریکا په سفارت کې کار کوي. نوموړی اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یې خپل او د کورنۍ ژوند خوندي نه دی.
زه چې هر ورځ له کوره راوزم او دفتر ته راځم ځان خوندي نه احساسوم. موږ له دوی سره کار کړی او له دوی یوازې دومره غواړو چې موږ دې هم له ځان سره بوځي، د دې لپاره چې دلته زه او زما کورنۍ په خطر کې ده.
په کابل کې د امریکا سفارت بل افغان کارکونکی رحمت الحق هم ورته اندېښنه لري. دی ویل شاوخوا یولسو کلونو راهیسې له امریکایانو سره په نظامي او غیر نظامي برخو کې کار کوي.
ډېر زیات نگرانی، ډېر زیات لرم، تشویش لرم په دې چې خپل ځان ته تشویش مې دی او د فامیل تشویش مې دی، ځکه چې ډېر کار مې کړی دی او ټول خلک په دې خبر هم دي چې رحمت الله دلته کار کوي امریکا سفارت سره. امریکایي ځواکونه لاړ شي د افغانستان نه، نو موږ به ډېر په تعجب کې یو. اوس هم چې حضور لري موږ هر ورځ تعجب.
په ورته وخت کې د کډوالو لپاره په امریکا کې د مرستې رسونې نړیوالې پروژې یا IRAP چې مرکز په نیویارک کې دی، په خپل یو تازه راپور کې د امریکا حکومت د هغو افغانانو د کډوالۍ په اړه ځینې سپارښتنې کړې چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی. دغه راپور چې تېره ورځ خپور شوی، پکې د امریکا له حکومت غوښتل شوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید یو شمېر کړنلارې د افغان کډوالو لپاره زر تر زره تطبیق شي. په دې راپور کې ویل شوي هغه افغانان چې له خطر سره مخ دي باید مستقیم امریکایي هډو ته یا هم امریکا ته انتقال شي. د راپور په حواله ویل شوي چې د امریکا تر څنګ متحدین د افغانانو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیکي هڅې وکړي. دغه راپور کې په دریم پړاو کې دا وړاندیز شوی چې امریکا باید د افغان مهاجرو لپاره په دننه امریکا او له دې هېواده بهر د ویزو ورته نورو تګلارو د ژر بشپړېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. په څلورم پړاو کې دغه پروژې د خپل راپور په ترڅ کې وړاندیز کړی چې امریکا د هغو افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی دی د کډوالۍ ځانګړي ویزو یا ایسایوي چارې ژر تر ژره بشپړې کړي. دا راپور واندښنې په داسې حال کې دي چې هلته په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ د افغانانو دې اندېښنو ته داسې ځواب ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن:
We have a commitment especially to those
مژ من یو هاو کسانو چې له موږ سره په نظامی او ډیپلوماټیکو برخو کې کار کړی دی. ممکن تاسو په جریان کې اوسئ چې موږ د دې چارې ترسره کولو لپاره د اس ای وی په نوم یو پروګرام لرو، او هغه کسان چې په دې برخه کې واجب الشرایط وي موږ پر روښانه ډول دې کار ته ژمن یو.
د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایسایوي د امریکا لخوا په 2006 کال کې د هغو کسانو لپاره پیل شوه چې په افغانستان او عراق کې د امریکایانو سره په نظامي او ډیپلوماټیکو برخو کې کار کړی و. دغه اندېښنې په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې امریکا راتلونکي څلور ورځو کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو لړۍ پیلوي، او دغه بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې پای ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په غزنی کې خبریالان وایي دولت او نړیواله ټولنه دي د افغان خبریالانو او بیان ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساسو شیبو کې د خبریالانو تر شا ودرېږي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې ولایت کې د خبریالانو د ملي اتحادیې مشر او وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د میر مسجدی خان مډال ورکړل شوی دی.
الیاسی دایی خبرنگار رادیوی آزادی در هلمند را
دا د وجلسوی خبریال رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د سې شمې پورزی کورنۍ ته د غازی میر مسجد خان مډال ورکړل سو. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربیره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمېر قومي مخورو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون کړی و. د غزنی والی د نیکزاد کړنی وستایلی او هغه یو زړور خبریال یاد کړ چې په خبره یې نیکزاد په وطن مین خبریال و او نشتون یې د غزنی لپاره یو لویه ځای وبلله. والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پاساس د هغه خبریالانو لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي مډال ورکو چې د هغې له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی.
په افغانستان کې د خبریالانو ټولنې هم د دولت دا کړنستای خوایي چې باید د خبریالانو خوندیتوب ته هم پاملرنه وسی. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي ځینې وسلوال چې د خبریالانو د وژلو په تور نیول سوي هغه باید د خبریالانو مدني ټولنو او د وژل سوو خبریالانو د کورنیو په وړاندې په علني توګه محاکمه سي. هغه زیاته کړه حکومت په دې اساس وخت کې د خبریالانو تر شا ودرېږي.
زموږ غوښتنه په ځانګړې توګه له حکومت نه او په عموم کې بیا له نړیوالې ټولنې دا ده چې د خبریالانو د مسؤلیت برخه کې د بیان د ازادي د خوندیتوب برخه کې په دغه اساسو شیبو کې د افغان خبریالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاتوي نیکزاد یو زړور، ځیرک، زړهسواند، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان و. رحمت الله نیکزاد تیر کال د مرغومې میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبریال و او له خواو شاشلو کالو څخه یې په غزنی کې له بېلابېلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی و. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم وو. دا په داسې حال کې ده چې د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو پوره څلوېښت ورځې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم په بمی چاودنه کې وژل سوی وو.
د غزنی په ګاونډي زابل ولایت کې یو شمېر مېرمنو په یوه غونډه کې د روژې د میاشتې د درناوي په خاطر له افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی دغه راز وویل د سولې غوښتونکي دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د مېرمنو حقوق پکې خوندي وي. په دې اړه ډېر راپور ته پام وکړئ.
د زابل د ښځو چارو رئیس زرمینې پټان په دغه ولایت کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې روانه جګړه ورور وژنه وبلل او د وسلوالو مخالفینو له مېرمنو یې وغوښتل چې خپل اولادونه له جګړې راوګرځوي او اوربند وکړي. د زابل د والی مرستیالی مریم رحمانی وویل چې د روان تاوتریخوالي تر ټولو ډیره قربانی میرمنې ورکوي. د میرمن رحمانی په وینا همدا ښځه ده چې په دې جګړه کې اولادونه وړونه او خاوندان وژل کیږي. میرمن رحمانی دغه راز د سولې په اړه په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر ګډون هم ټینګار وکړ او ویل چې دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. د تورپیکی او محمودی په نومونو دوه نورو زابلی میرمنو په خپلو خبرو کې وویل چې په روان تاوتریخوالي کې ټول قربانیان افغانان دي او دغه وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی.
سوله هغه ستر نعمت دی چې مسلمانان کولی شي د ټولې نړۍ انسانان کولی شي د سولې په رڼا کې هوسا او سوکاله ژوند ولري. او هغه مېرمنه چې د خاوند په تمه په کور کې ناست دی اوس چې د کور څخه یو خاوند وځي د ښځې تر هغه وخته پورې اندېښنه یې تر هغه وخته پرې فکر کوي چې خاوند به بیا ژوندی راځي که به مړ راځي. نو که چیرې سوله زموږ مملکت ته راشي ښځه به په ارامۍ باندې خپل ژوند کوي، نارینه به په خپل ارامۍ او هغه اولادونه چې مکتب ته ځي هغه به په ارامۍ باندې.
په زابل کې یو شمېر مېرمنې پر داسې مهال د سولې او اوربند غږ پورته کوي چې لا هم په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو نتیجه نه ده ورکړې او دغه راز د سولې په تړاو د استانبول د ناستې نیټه هم نه ده روښانه شوې.
د افغانستان د عالمانو د افغانستان د عام روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا واکسین ورکول پیل کړی دی. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس درېمه څپه هیواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې واوري. همداشان د حج او اوقافو وزیر په دغه خبري ناسته کې د کرونا وایرس د واکسین په تطبیق کې د عالمانو مرسته وغوښته او پر روغتیایي سپارښتنو یې ټینګار وکړ. په دې اړه د راپور واوري.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې څپې د پراخېدو له امله د عامې روغتیا وزارت د کرونا واکسین په کولو او د روغتیایي سپارښتنو په مراتولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د سه شنبې په ورځ دینی عالمانو ته د کرونا وایرس د کولو په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې مراعت کړي. ښاغلي مجرو وویل دغه وزارت د کرونا د واکسینو کول ګړندي کړي دي.
نن چې د کورونا وایرس افغانستان او افغانان ګواښي، د حج او اوقافو وزارت ګام په ګام د وقایې په پروګرامونو کې له دولت او عام روغتیا وزارت سره همکاري کړي او خلک باید د دې خبرو ته پام وکړي.
د عام روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ د کورونا د واکسینو کول د صدای د اکثر او منبر په نوم پیل کړل. خاغلی مجرور له ټولو افغانانو وغوښتل چې دینی عالمان د خپل الګو کړي او روغتیایي سپارښتنې د په پام کې ونیسي چې د عالمانو په مرسته د کورونا وایرس له درېمې څپې وژغورل شو. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. محمد صدیق وویل
دغه راډیو تلویزیون نه مې اورېدلي چې بد اغېز هم لري.
خوزینی وای د کرونا وایرس له درېمې څپې ډاریږي او غواړي چې ځانونه واکسین کړي. عزیز الله قادری وای دا چې ځینې خلک واکسین کولو ته لیواله نه دي، لامل یې د خلکو ناپوهي ده. په ورته وخت کې د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په دغه ناسته کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي.
هند ته چې کورونا وبا سخت ځپلی، د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي، افغانستان 15 لسیزې مخکې د نړۍ د لوی قدرتونو له مداخلې پرته د نن ورځې په پرتله خورا ښې لارې ته لوېدلی، خو د ډیموکراسۍ لسیزې ډیر عمر ونه کړ. فارن پالیسی لیکي، اوس چې امریکا یو د ناتو ځواکونه له دې هېواد وتلو ته تیاری نیسي، ډیری د پاخه عمر لرونکي افغانان هغه وخت په یاد راوړي چې دوی یوه ځلانده دوره بولي، هغه وخت چې په افغانستان کې یوه نسبتا عصري ډیموکراسي د متحدو ایالتونو یا کوم بل ستر ځواک له مداخلې پرته په خپله جوړه شوې وه. لیکوال د ظاهر شاه د واکمنۍ د هغې لس کلنې دورې یادونه کوي چې په 1903 کال کې پیل شو، او لیکي په دې دوره کې ظاهر شاه د ډیموکراسۍ پر لور لوړ ګامونه اوچت کړل. نوی اساسي قانون یې تصویب کړ چې د هغه د کورنۍ واک محدود خو خلکو ته یې د فکر، بیان او راټولېدو ازادي خوندي کړه. لیکوال وړاندې لیکي، د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو له لارې د یوه مډرن پارلمان لپاره د غړو ټاکل پیل او په سیاسي ډګر کې ستر بدلونونه رامنځته شول. خو د ډیموکراسۍ لسیزې ته په 1993 کال محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې د پای ټکه کېښود او د جمهوریت په اعلانولو سره ځان د لومړني جمهور رئیس په توګه ثبت کړ. دا چې واک ته د داود خان تر رسیدو وروسته 15 لسیزو کې څه پېښ شول، فارن پالیسي خپرونه وړاندې ځینو مهمو پېښو ته ځغلنده کتنه کوي او د لیکنې پای داسې رانغاړي. یو شمېر کسان له ځانه دا پوښتنه کوي چې که د موسی شفیق، د ظاهر خان د وخت صدر اعظم په څېر کسان اعدام شوي نه وای یا کمونیستي کودتا شوي نه وای، افغانستان به نن ورځ په څه ډول موقعیت کې و؟ که افغانستان د سړې جګړې قربانی شوی نه وای، آیا د خپلې راټوکېدلې ډیموکراسۍ پر لاره به بریالی شوی وای؟ افغانستان هغه ځای چې مغرور امپراتوري پکې سرخوري. استرالیایي استراتیجیست خبرونه تر دې سرلیک لاندې د مطلب په یوه برخه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو هڅو ته په اشاره لیکي. متحده ایالات د اروپایي ملاتړو تر څنګ په افغانستان کې د 30,000 سرتیرو او د کلنی 30 میلیارد ډالرو په لګولو سره ونتوانید چې د 40,000 نه تر 25,000 پورې طالبان مات کړي. د لیکوال په باور د لویدیځ د دغو 40 کلونو وینو تویدو او لګښت تونو سره سره هیڅوک په ډاډه دا خبره نشي کولای چې د افغانستان دولت او پوز به د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره یو مناسب ځواک وي. وړاندې د استراتیجیست په لیکنه کې لولو چې پر نیویارک د 2001 کال ترورستي بریت پر ګراوند زیرو مشهور شو، خو هغه د افغانستان لپاره د صفر کال نه و. له 2001 کال وروسته د افغانستان په وړاندې د لویدیز پالیسیو دا هیواد له خپل تاریخي مسیر او جغرافیې څخه بېلارې کړ، خو له تاریخي پلوه د افغانستان برخلیک اکثرا د دې هیواد جغرافیایي موقعیت ټاکلی دی.
ه هند ته چې کورونا وبا سخت ځپلی دی د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د بریتانیا د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون د یوې الوتکې په مټ د نوې ډیلي هوایي ډګر ته ورسېده. د تنفس سل دستګاوې او د اکسیجن 15 لوی محمولې په دغو مرستو کې شامل دي. ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، جرمني، آیرلند، آسترالیا هم له هند سره د بیړنیو مرستو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا همغږي کوونکي ویلي ولسمشر جو بایدن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا به هغه څه ته چې هند اړتیا لري رسیدګي وکړي. فرانسې هم اعلان کړی چې د اکسیجن د تولید 8 دستګاوې هند ته ورلیږي. نورو هیوادونو هم هند ته د اکسیجن د ډبو او د تنفسي دستګاو د استولو ژمنې کړي. ګڼ میشته هندوستان چې د څه باندې 1.5 میلیارد کسانو کور دی، دا څو ورځې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. ناروغانو ته بستر نشته او د هندوانو د مړو د سوځولو لپاره په شمشانو کې نوبت نشته. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو د هند د څو وروستیو ورځو تصویرونه خپاره کړي او ښیي چې د کووید 19 ناروغان له مرګ سره لاس او ګریوان دي. په یوه وروستۍ اونۍ کې تر 1 میلیون زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له دې سره په دغه هیواد کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمېر 18 میلیونو ته پورته کړ. د ورلډ میټرز ان فور ویټ پاڼې د شمېرو له مخې د کرونا لاسه په هند کې د مړو شمېر د اپریل په 20مه د سیشن په پرځله 2 لک کسانو واوخت. د هندستان اوسنۍ وضعیت یو انساني ناورین بلل شوی ځکه خلک د روغتیايي خدمتونو نشتوالي سره مخ دي او ان چاته د کرونا د ازموینې چانس هم نه پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان سه‌شنبه وویل روغتونو ته ډله ییزه مراجعه او د ټولنیز واټن نه رعایت په هند کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر لوړ وړی او اوس یې د ویروس خپراوی تر پخوا لا چټک کړی دی.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی. د هرات والی وایي د ملي اردو 15 سرتیري په شینډنډ ولسوالۍ کې وشل شوې دي. عبدالوحید قتالی آزادی رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هاموی موټر په لاره کې د سړک د غاړي ماین وچاودېده. نن د ثوراتمه د افغان مجاهدینو د بریا نهویشتمه کالیزه ده. د 1401 کال د ثور پاتمه مجاهدینو د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړه او کابل یې ونیو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي دا لومړی وار دی چې په دومره شمېر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړ چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی چې د جنوبی آسیا هیوادونو ته د سیمه ایز راکړې ورکړې د پیاوړتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 زی درامست کولو وړاندیز کړی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼه پته ده. په کندوز کې یو شمېر هغه کسان چې د شار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري وای شاروالي له درو میاشتو راهیسې کارته نه پرېږدي. دوی وای د کار ترې د ګټې وټې لارې اخیستې او کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شوې دي.
د کندز ښار د چپن خروشۍ راسته کې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو 40 کلن رنګ تخریدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومیږي چې د ښاروالۍ مامورینو له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له 3 میاشتو راهیسې د کندز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځغلې یا خودي خوا ګروډي کوي بس سم نه پرېږدي. کور کرایي ده دغه چې چار د حلقې ښار جنگ ده بس دغه چې ګروډي ده بس موږ په غاړه نه پرېږدي. شروانه دا قضا لري بس موږ پرېږدي خپل کار غریبي ته ډېر ستونزو سره مخ ځو. قام قرضدار استو هم د کرا قرضدار است دولت هم دا غوښتنه ده د موږ غږ واوري.
و 10 کلن شکر الله د کندز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیاده رو تلاش پیاده رو که مونږ شاروالې نه پرېږدي د خوراتېر شم سرپ سر ترافیک مونږ نه پرېږدي مونږ نو سوک څه کار وکړو دورې د پیدا کړو د درې سو پیدا کړو د درې سو روپۍ دغه مونږ باندې قطع کړي اوس وکړو مجبور یم دلته راغو مونږ را کورم کړی دی درې میاشتې کېږي بېکار اوس د درې میاشتو که مالم قرض اخېستی سیر سری نه دوکاندار مونږ ته پیسې راکړو پیسې نو هغې ته څه ورکړو.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي هم د دغو معترضانو ستونزې مني او پر ښاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
موقت برسن مسایل سره جای مناسب برسن تهیه دیده شوه کې اینا رو جا بجا کنند. در غیر از این
ښاروالۍ باید د دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي او پرته له هغې دا کار چې ښاروالۍ پیل کړی ده د خلکو د ځورولو سبب ګرځي. زما غوښتنه دا ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاسګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي. د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما داسې درته عرض وکړم څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قمانداني محترم امنیه ریاست محترم امنیتی ملی په دې باندې یو پلان باندې ټول عمل کړی ده او هغه منظور کړی ده. په منظور شوي پلان باندې موږ خپل کار روان کړی ده.
ښاغلی ناصری زیاتوي چې دوی لاسي سوداګر د ښار په یو شمېر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي وو خو په خبره چې دوی هلته نه درېږي او بیرته د ښار واټونو ته راوځي. د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ دې د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکې پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا مهال د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمن نه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو خو تر دې مخکې کندهار ته سو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخو شویو ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو لسو ورځو کې 15 مړي او اته 500 ټپیان ورول شوي چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. په دې اړه د راپور واوري
نوکریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمړو او ټپیانو شمیر بیانوي چې په تیرو لسو ورځو کې د میرویس روغتون عجل واټ ته ورول شوي. د حمل میاشتې د څلورویشتمې بیا د ثور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روغتون عجل واټ ته 45 مړي او 50 ټپیان ورول شوي چې ډیره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. دا کسان په ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته تر هغه د ماین چاودنو په بېلابېلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو وروسته خپلو کورونو او کلو ته ستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شنډولو عملیات پیل شوي. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپلو کورونو او کلو ته ستانه نه سي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي. خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې سوې او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر زونو یې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکی دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوې پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
دا غوښته دا غوښته د نوې سپاکې د پوسټې لپاره
چوه پوستاو خدای دا وسره چی دی پاکن منونه گرزی پاک دیلو را وقتی زی مدار مصوار بوشن و پاشی که پاشن و نشون آور آدست میتازه که بره جاله و بغل تیر دانه لکش پاید در پشتایش سوکن ده جاله بغل تیزه چی مستر و مدوهی بسه ساوش اولاشی یک چی مستر و مغل پتوه
کم زیر فاسور
واری پشنی جا یو لست
تو لست خدسیم بود
عبدل سمیه بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکو دی چې اتلس کلن وروره ماین چاودنې ټپی کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
د روژې اوله وه بری ویله ول موږ به کډه یو چې لاړ به سو کلي ته، او خدای لاړه کلي ته بس د ورځې اووه بجې وې چې د کوره را ووتلې او بل سپینځلې وو مینونه یې راکاژل نو بره ما د تور مان ته ولاړ شو د کورو خوا ته دی ولاړلې دی بیا راغلی وو سپینځلې ته یې چاقو ورکړی وه چاقو یې ورسه اخیستلې په خپل چاقو پسې راغلې خپل چاقو پسې راغلې هغه په دا چاقو دا لین چې دا پرې کړلې بس پنجې بره مین باندې پټاو شو هغه شهید شو بل دی ته یې پاته کړلې.
شمس الله د منارې سیمې اوسیدونکی دی چې ځوان ورور یې د باغ د اوبو کولو پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي شوی.
موږ په داسې کلي چې طالبانګار هر درې څلور ورځې لا هم موږ ورته وکتلې، بیا وروسته موږ ته ابادي ولاړې پاکې شوې دي د حکومت لخوا څخه. نو دی چې پر کور ته ولاړې هلته شپه وکړه، سهار چې راووتې یوه بخشه اوبه کړله، را په دې بخشې په مابینس کې څه اوبه ورسېدې، دی چې ورغلې د بخشې په مابینس کې ماین پروت و نو بیا دی پر وختې نو بیا دا چپه پښه هم ماته شول هغه به م دلته داسې ته غوښې پرې شوې دي. نو په دا رقم بیا وروسته موږ ته راغلې په کلي کې موټرم و خیر بیا مو ورته پیدا کړې بیا هم په هغه موټر کې د میرویس روغتون ته راوړې نو اړیکې اوس.
بلخوا د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی وی افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر دوه لسروزو په جریان کې شاوخوا 15000 شخصي ماینونه کشف افغان ساکري. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندې سوي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال تر هردو شخصي ماینونه راوکاږي چې د دوه لسروزو په جریان کې د 5000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه رایستل شوي او خنثی شوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشفي او خنثی کوي.
چارواکي وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو ځمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره له لویو او کوچني بوتلونو او د غوړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ شوي. ولسمشر غني کندهار ته د وروستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 6 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه کړي کندهار ته رسیدلی او د پنجشنبې په ورځ به خپل کار پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې پرې هله ستاسو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو د تیروني پیغامونه راخلو چې موږ سره مو شریک کړي دي. کور مو ودان د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړي او موږ به هم د همدې خبرونې لاله تر اړوندو مسولینو پورې ورسو. پرونه لګردیس ښه د یو موټر چلوونکي په پیغام را پیلو.
السلام علیکم زورو رایو ڈرائیور خبر کوم محمد گل زمیر دم شارینا و بارڈر باندې امروز بس گمرک کی زو بل اورف گردی گمرک کی تقریبا 300 موٹر ولاړو بیا ټول داویا یاټنه زغال بار کړي په پاکستان ته په شارینا و بارڈر باندې او سورو جان بیا ټول په یو ورځ را خوشه زل ټول بس چا ماتیل تور کی بیا تل گمرک راو او عزت تر واخ نور موټر درا باش وروغه دا حکومت ولې د دې لار غم نه کوي. د دې ټوله غلا روانه ده، مکمل غلا ده. دومره داویا کنه دا وړي سلطنت نه ماسول کوي. اوس هم موټر کې ولا جیندل د شارینا او تجارت ما چې دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي د دې غم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما ازادي رادیو ته ځات پیغام دی چې پروژې مبارکې چې شانګران شوي دي چې مانا شانګران شوي دکاندارتان ډېر ګران ورکوي. زما دا خواهش او پوښتنه ده چې شان ارزانه شي په درنښت محمود کریف نن ولایت ولسوالي نه دالي.
عبدالنافی افغان ازادي رادیو ته دغه پیغام رسم په دې شیبه باندې چې تر مسؤلینو کسانو پرې هم دغه زموږ څنځه ورسېدي. داسې د فراه ولایت ته په کاف ولسوالۍ کې زراز اوبام نسته. نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی. دا ژمنه طالبان هم کړی دی چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مؤسسو څخه نه یم انشاءالله غوښتنه شوې ده. دوی داسې یو غوښتنه کړې وه چې دلته د بقا ولسوالۍ ته دې د اوبا راولي مزرا به وکاږي. نو غنم ډېر زیات مرزونه کړي دي. هېڅ غنم نه کوي په سل فیصده کې حتی چې لس فیصده غنم یې هم د سم ټوله مرض سره خراب کړي دي. په دې سره باندې دغه د اوبو غم یې وخوړل.
السلام علیکم. زما خبرې کوم د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ ده. زما غوښتنه دا ده، شکایت لرم چې زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ کې مونږ داسې یو مکتب نه لرو چې هغه دې استادان مکمل ولري. که استادان هم وي یو دوې لیسې، یو د خاک افغان مرکزي لیسه ده، یو د ګزت لیسه ده. په هغه کې هم هغه کسان استادان دي چې یا بزګران خلک دي یا هم ملایان دي چې نه په ساینسي مضامینو پوهېږي او نه په هم په دغه باندې پوهېږي په اجتماعي علومو باندې. نو زما غوښتنه دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته دې د معرف وزیر وزارت محترم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه د پاره ولایت د پاره سوالي ستاسو سره سلام جوړم. زما هیله او ارزو د ازادي راډیو د کارتون څخه دغه ده چې زما پیغام دې تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي، تر مسؤلینو پورې دې ورسوي چې هغه دا غنم چې دې سږ کال په ټولو د افغانستان په ټولو ولایاتو کې کم شوي دي، ځکه چې پروسږ کال هم څرناڅه سره کم سو مرزونه وکړه، زردې او دا شیان یې وکړه، او اوس هم په 300 او یا 200 اتیا او نوي قیمت لري چې د دې د حاصلاتو اخیستلو وخت دی. نو د ازادي راډیو څخه زه دغه هیله او ارزو لرم چې زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي چې تر څو پورې دا د غنمو مخ ونیسي چې بل هیواد یا بل کشور ته انتقال نه شي. السلام ورحمت الله.
السلام علیکم. د هلمن ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ د دلته سم خدمات نه دي رسېدلي، دلته سم دغه کار نه کوي تلیفون. زما دا غوښتنه ده چې دلته مشتهبندنې تلیفوني شبکې فعال شي. السلام علیکم. عبدالمنعم استاذ د هلمن ولایت.
زه اچکلا د دامام ولسوالۍ ته خبره کوم. زه سوداګر خبر چې د دې ته دلته نه کېدنیت شته، نه یو مکتب شته، نه مستاد یا خوا د پام راوړي، نه پلونه شته. زه به سړک ختې دي، دغه لارې خامې دي، هېڅ شی نه شته. دلته په دنیا باندې د خدای بېچاره چې که دغه سړکان مو سره پاخه شي په کندهار کښې مشکې ولسوالۍ در ناسته ځي. زه پله ته اخوا ته دامام ولسوالۍ دسته دي، هېڅ چارواکي دې خوا ته هېڅ نظر نه کوي.
نورستان ولایت وامل سوالین قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. اول قدم کې د افغانستان ټول مسلمان ملت ته د روژې نیکمرغۍ میاشتې مبارکي وړاندې کوم، او وروسته دغه د مبارکۍ نه زما د افغانستان ټول ملت نه دا هیله ده چې باید په افغانستان کې دغه روان حالات چې کوم منفي حالات روان ده او جګړه ده، روزانه خلک وژل کېږي. نو د دې دغه جګړو او دغه منفي حالات ته په کتلو سره باید دغه روژه مبارک میاشت کې د صلح لپاره دعاګانې وکړي، او په زمن کې د افغانستان حکومت او طالبانو نه دا هیله ده چې دغه روژه مبارک میاشت چې ده په دغه کې هیڅ ډول یعنی جګړه جواز نه لري، او دا د شریعت ښکاره پیغام ده. او که طالبان که کوم دلیل لري وایي چې په دغه میاشت کې جګړه لا پسې ثواب لري،
دا طالبان خپل نظر دا او په شریعت کې داسې کوم وینا دا هیڅ مشروعیت نه لري، ځکه الله رب العالمین وایي چې الشهر اشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص. نو که دغه میاشت کې جنگ کول یا قصاص کول دا شرعي اړخ نه لري، نو بنا طالبان دي خپل اغراض لپاره او د خپل هغه امتیاز حاصلولو لپاره د اسلام له ادرسه دي باید استفاده نه کوي، او د الله رب العالمین د وینا په ټکر باید خپل مخالفتونه باید دی پای ته ورسوي او په افغانستان کې دوامدار صلح لپاره رښتینی کار وکړي، او دغه فرصت چې په افغانستان کې د صلح لپاره کوم جریان لري نو دینه باید استفاده واخلي، تر څو په افغانستان کې دغه د بې ګناه خلکو د وژل کېدو او په افغانستان کې دغه وحشت پای ته ورسیږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم. زموږ په نوم باندې درته درې خبرې وکړې. خو نن تاسو دې خبرې کړې نه لرم چې ترې دا په دې خلکو کې سره یو څاڅکی په ځل کې نه څه راکړي. خو دې څه راکړي؟ دا به درې فورم کې څه نه سره راوونه نو سره موږ کوټه باندې خبر باندې سره په ځای کې کومه کوي. سلام.
د کندهار خبره کوم. نو هله وار زولرو دا څه سخت وچکالي د کسس کال څه ده موږ ته دا سلويس کال زمانه په یاد کیږي. نو موږ هله وار زولرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټول خلاصيږي په دې سس کال وچکالي کې. نو موږ د ټول مشرانو او د ټول نړۍ ته هله کوو چې موږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي. اشرف غني صاحب کوچیان د زراعت د افغانستان دوی د حکومت سره وکړي. داسې سخته وچکالي په دا څلوېښت کاله زموږ نه پیاد کېږي چې دا مالو دومره تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم. زما زهر د ازادي راډیو کارکوونکي اورېدونکو چې ورسېږي، زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ د مجب بازار سیمه څخه خبره درته کوم. دولت اعلان کوي چې موږ د مهاجرینو سره ډېر کومکونه کوي. موږ تقریبا زر کوره یا پنځه سوه کوره زیاتو کم مجد بازار په سیمه کې پرته یو، او دوه نو چې د پنځلس کاله شل کال څوک د سرپل ولایت څوک د بادغیست ولایت څوک د فاریاب ولایت په دا پنځلس کاله شل کال نه ولسوالۍ نه قومندانۍ نه په موږ ته د یوې روپۍ کومک کړی او یو ملک مځکه نه لرو. دغه زما زر دی د کوچ اواق پورې ورسېدي چې دغه مهاجر چې دلته پرته یو دولت اعلان کوي چې موږ داسې کومکونه کړي. دا ملي سرخان راغلي قسم یې دي په خدای کې په ګر ولسوالۍ کې د چا سره د یوې روپۍ کومک کړی. دا څنګه دولت چې عمر ماجر یو نو کوي بازار مو دولت ماجر بازار په سیمه دولت راغلی ډېر راځي په کې اور کې د خاور سره چل کوي. اوس ټول ماجر ته خاور سره د تر چل کړ نه دکان لري نه بازار لري، او دوی هم دا جناري وي چې د حکومتونه رااله د شمرش راغله د شمرش واسي. دا ماجر چې د سپین ماچت په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی دولت مهرباني وکړي چې په دا څنګه سره په دا شل کړه د یو روپۍ د یو ګولې ګوډې یم کومه کړي امراسته کړي. یا جره چې ایتي دی چې یو جریم زکه دولت یو یو سره شل شل متره په 15 لک روپۍ رنیولې هغه خاورې وخوري چې ما دغه څه شي وخوري. دا دولت دې زموږ دغه پیغام ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دار ولایت څنګه مو علي اورې دین کو سلام نو وایم کوم دوم دا هله ورزولرم کوم دا کو چانه زنده سي نه مان یو سي د سکرو نمبرونه یو سي دا ما خپل څه وکړي سي نو دا هله ورزول دي دا تړ نه یو سي دا اوس تا خلک دې تر وبا شي مو خو ته د لوی سره نه کاواله مان یو سي دا ما خپل څه وکړي سي
ورته حکومت پروچ اواز په خواهش دي د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کې د تنګي په سیمه کې دغه یو بند دی چې جوړې کړي زموږ ډېر اوبه راکړلې وای. اول السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو چې زما سلامونه ورسوي. دولت وایي موږ جنګ نه کوو، طالب وایي موږ جنګ نه کوو. شپه د سهاره موټر بمونه نه چېرې سړکان خرابېږي، دغه لوی توپونه وښکېږي، د مسلمانانو کورونه ویجاړو برباد کړو چې مانان پر سړکانو او پر منډه وزغلي مرسته خو یو نه کوي، کومک خو یو نه کوي. دا ټول نه لږ دوال څه کوت کوي. دا څه نه کې تاریخ دی، دا غلوی تاریخ دی، بمبارونه کوي. زه د پښتو کلی د هاندر ته وان چې نه یو سړی پات د ټولې تی با برباد کړه. دا څنګه د تاریخ دی چې وای دا وای زه د ملت ته غم ما هغه وای زه د ملت ته غم ما درغاز واړه وای نه تعلیم د حکومت د ملت ته غم ده نه دولت د ملت ته غم ده. دوال خپل پر چوکي جنگي خپل چوکي تلبي کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ولی السلام علیکم سمت یار زبانم ولی زبان ولی از خیالی که در سر نمی آید. فردا کشپا و راجی که بیاد از آواز خورسته یاد چی داره پانتونه نه یوم میاش تاریخ تکیجی نه مرد دولت سخوانی چی داره پانتون رخصت نیستی زده کشپا یه سر مسیح نزدیت وقت داره کیجی آو ها کم سیستم چی داره گذا نیت داره تا گذاش موتور نه تمامی رو نمود دولت سخوانی چی پانتونه نه ونه تری
پاکستان گریدا هم یو من غنن ته ورنی کله تدریس او لاس پاکستانی کلدار باندې و سسکار و چلی د غنم زیات مرزونه کړی دی بای یت سم د غنم نورې حوادت استادیر دسی دی واج د افغانستان کې دغه ولایت نه بل ولایت انتقال شي نو دا غریدا او غربت سر کان چې افغانستان مالیا.
السلام علیکم احمد شان زبلهما لزابل ولایت سخمی علی که در سرنی ولی ده د زابل ولایت د شنکی په سوالی کې مخ کې عوام مخابراتي شبکه په اړه و چې هغه افغانستان و هغه سموند وړاندې یو هفته ورځې مخ کې طالبان له خوا څخه فتاوس ولا او لمن زه یو لرس ولا حال اوس د ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له دولت څخه غواړو چې د کومه دولتي شبکه چې دا د سلام دغه باید هلته په ولسوالۍ کې فعاله کړي چې د خلکو دغه مشکلات او ستونزو ته تر یو حاله پورې رسیدګي سوي وي. مننه.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
د کندهار ولایت تمیوند ولسوالۍ نه عبدالنتیه افغان دغه پیغام د ازادي راډیو پیغام ستون کې ماشین کې سره ومه دا چې شش کال بارانونه نه و وچکلی و غنم و زیات مرس کړی له اوس لپاره دغه کوم غنم چې کرل شوی دی نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې اوس له اوس څخه نه لا هم پرته آمدګي ونیسي غنم په 310 کلدارې باندې په دغه سیمه کې یو من خرڅې یعنی 2.5 کیلو نو دا کله غنم پخې شي او بیا هم پاکستان ته روان یي هغه مرزونه یې کړی دي نو بهر به غنم یو من 200 کلدارې 500 پاکستاني کلدار ته ورسیږي. نمو د حکومت له کسان او د ورپو یو د حسن خنی واره چې دا مخنیوي د وسله لپاره دا وکی چې غنن بیا نه پاکستان ته ولاړ شي هم دلته په افغانستان کې سره یو بل ایالت سره دا چې بده نه نه شي ګران او کدا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوي نه وسه نو د غریب خلک بل سخت ستوند سره مخامخ دي ولې چې وسه یم غنم په 310 کلدار دي نو الته مبارک 500 کلدار سره ورسیږي شو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ښه ډیر مننه موږ وخت راکې ورور ما دا پیغام دی چې کښتونه مو چوالا واسو بنست د شتونه وڅو نشګر نه پیلای کیږي خلک د لوز او څنګه سمره کیږي دا څنګه کار دی څنګه کار دی مالدارانو میږم دی چې څنګه د لاسو د لوز د لاس واشتار نهسته دا پیغام دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ډیر مننه کوم دوستانو چې د ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه راستولي وو او د خپل سیمې ستونزې مو سره شریکې کړې وي. موږ هم دا د تخبرې کړې هیله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. د دې خبرونې په جوړولو او ترتیب کې زما همکار تای روشن همکاري کوي. مننه ترې کوم او تاسو نه هم مننه د پیغامونو څخه د نورو پیغامونو په تمه مهم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پاتیا خزار شکنا او
Mina Guardia.